پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه چې یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم او غرمه مو په خیر. د دې خپرونې په راپورونو کې اوري چې حکومت وایي سوله ورته لومړیتوب لري، خو هغه سوله چې د افغان حکومت په مالکیت ترسره شي. نن چهارشنبه د تلیا میزان میاشت لسمه د اکتوبر دویمه. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اورو.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهم خبرونو سره ټکي. د طالبانو ډلې ویلي چې په قطر کې د دې ډلې د دفتر د رئیس مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی نن د پاکستان پلازمېنې اسلام آباد ته ځي. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر جان باس ویلي هغه رپورټونه اندېښمن کړی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به څه وخت د رایو د راټولونې ملي مرکز پرانیزي، او شمالي کوریا نن یو توغندی له ختیځ ساحل څخه توغولی دی. د خبرونو تفصیل. د طالبانو ډلې ویلي چې په قطر کې د دې ډلې د دفتر د رئیس مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی نن د پاکستان پلازمېنې اسلام آباد ته ځي. په قطر کې د طالبانو ویاند سهیل شاهین پرون شپه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره په مهمو مسایلو بحث وکړي. په دوام کې شاهین ویلي چې له روسیې، چین او ایران وروسته د سیمې هیوادونو ته د طالبانو څلورم رسمي سفر دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر په 8 اعلان وکړ چې له طالبانو سره یې خبرې لغوه کړی دی. د افغانستان د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد نه واره له طالبانو سره د قطر په پلازمېنه دوحا کې لیدلی دی. تمه وه د دوی ترمنځ یو هوکړه لیک هم امضا سي. طالبانو ویلي چې له افغان حکومت سره خبرې نه کوي. افغان حکومت ټینګار کړی چې طالبان باید له دوی سره مخامخ خبرو ته حاضر سي څو د افغانستان روانه جګړه پای ته ورسیږي. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر جان باس ویلي هغه رپورټونه اندېښمن کړی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به څه وخت د رایو د راټولونې ملي مرکز پرانیزي. دا خبره شغلی باس پرون پر خپل ټویټر پاڼه کړې ده. په همدغه ټویټ کې جان باس زیاته کړې چې دا کار به د افغانستان د انتخاباتو په اړه ابهام او سرګردانی لا زیاته کړي. د امریکا سفیر ویلي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د رای د راټولونې د ملي مرکز موضوع له کورنیو څارونکو او افغانانو ته روښانه کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا پرون ویلي چې د نتایجو د جنبندۍ ملي مرکز پرانستل شوی او د کابل د رایو پروسس هم پیل شوی دی. د کمیسیون په خبره په سژنیو ټاکنو کې تقریبا 2,015,000 کسانو رای ورکړي او دا شمېرې بدلېږي. د افغانستان ولسمشري ټاکنې د میزان په شپږمه ترسره شوې. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې په دریو جلا پیښو کې 2 پولیس او 50 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه غوښتل د کندهار پر شورابک ولسوالۍ حمله وکړي او په ځواب کې د قاتم ملاتړ ماموریت ځواکونو ورباندې برید کړی دی. بارکزی وایي چې په دې برید کې 15 وسلوال مخالفین وژل شوي او 14 نور ژوبل دي.
تیر شپه د شوراوک ولسوالۍ په سیدان سیمه کې حساب ځواکونو بمبار کړی دی چې په نتیجه کې 15 وسلوال وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. وژل شوي او ټپي وسلوال زیاتره د ډیورند اغاړې ګرد جنګل ته وړي او دوی د یو برید لپاره راټول شوي ول.
بارکسی همدرز ویل چې تیر شپه وسلوالو د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د بابرو پر امنیتي پوستې هم برید وکړ چې له عملیې دوه پولیس وژل شوي دي او یو بل ژوبل دی. نوموړی همدرز ویلي چې له برید وروسته نړیوال ځواکونو د شاولیکوټ او ارغنداب ترمنځ وسلوال په یوې سیمې کې بمبار کړ چې له عملیې 15 وسلوال وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د کندهار د امنیتي چارواکو د دغو څرګندونو په اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی. بلخوا د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې افغان ځواکونو ته تلفات اوښتې دي. د هلمند د ولیویان عمر ځواک ازادي راډیو ته تایید کړی چې افغان پوځیانو د لشکرګاه په 9 حوزه کې له طالبانو سره جګړه کړې او دواړو خواوو ته تلفات واوښتل. ځواک د مرګ ژوبلې دقیق شمېر یاد نه کړ، خو د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې 8 پولیس وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په ګریش کې د 15 افغان سرتیرو د وژلو خبره کړې ده، خو حکومتي لوری دا خبره نه مني. شمالي کوریا نن یو توغندی له ختیځ ساحل څخه توغولی دی. جاپان ویلی چې دا توغندی د دې هیواد یوې ځانګړې اقتصادي سیمې ته رسېدلی. جنوبي کوریا بیا وایي احتمال لري چې دا توغندی له اوبتلې څخه ویشتل سوی وي. د جاپان دا هم ویلي چې شمالي کوریا دوه توغندي ویشتلي او زیاتوي چې دا هیواد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک نقص کړی دی. دا نهم توغندی دی چې د جون میاشت راهیسې د شمالي کوریا لخوا ویشتل کیږي. او په هنګ کانګ کې سلګونه کسانو نن د هغه شونځي مخته تحسن پیل کړ چې د دې شونځي یو تلس کلن زده کوونکی د اعتراضونو پر مهال د پولیسو په ډزو ولګید. روغتیایي چارواکي وایي د څانګ چی کین روغتیایي حالت ښه دی. د پولیسو دا ډزې پرون د هغه اعتراضونو پر مهال سوي چې د پولیسو په خبره تر ټولو تاوتریخجن وه. د هنګ کانګ پولیس وایي په ټوله کې 15 کسه په دې اعتراض کې روغتون ته وړل سوي او 180 نور اعتراض کوونکي نیول سوي دي. دوی وایي 15 پولیس افسران هم په دې اعتراض کې ټپیان سوي دي. د خبرونو پای.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې سوي. د دې یو ساته خبرونه په خبری راپورونه کې اوري چې افغان حکومت وایي سولې ورته لومړیتوب لري خو هغه سولې چې د افغان حکومت په مالکیت تر سره شي. دا خبرې په داسې حال کې دي چې د طالبانو یو هیئت پاکستان ته پر ځینو موضوعاتو د بحث لپاره ځي.
عمر ټول ومتیاګان ته خاص کوي چې زموږ په ملک کې د مثبت رول ولوبوي د دربدر او مظلوم ملک کې.
دا د طالبانو یو پخوانی چارواکی و چې په همدې خبرونه کې مرکه اوریدلې سي. په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې شمالي کوریا نن لږ تر لږه یو بل میزایل توغولی چې شایي د زیاتو هیوادونو اکثر ملونه وپاروي. د خبرونه په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان ونیز پروګرام خبریږي. د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو موضوع هم په دې خبرونه کې تعقیبوو. د افغانستان حکومت وایي سوله ورته لومړیتوب لري خو هغه سوله چې د افغان حکومت په مالکیت تر سره شي. د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي وروسته له هغې په دې اړه په ټویټر کې څرګندونه وکړې چې په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو یو هیئت اسلام آباد ته ځي. ویل کېږي د سولې لپاره د امریکا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم پاکستان ته تللی او له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړي. نور جزئیات لدې څخه اورو.
په داسې حال کې چې طالب پلاوی او د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پاکستان ته رسیدلی. افغان حکومت وایي سولې لومړیتوب دی خو په دې شرط چې د افغان حکومت په ملکیت او مشرۍ وي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي په خپل ټویټر لیکلی دی سوله زموږ لومړیتوب دی، هغه سوله چې د افغانانو په مالکیت پر مخ لاړه شي د یوې تلپاتې سولې سبب کیږي. په هغه سوله کې چې افغان حکومت حضور ونه لري هیڅ پرمختګ پکې نشي کېدی. سوله د افغانستان د خلکو اساسي غوښتنه ده. د ولسمشر ویان دا خبرې وروسته له هغې کوي چې پاکستاني رسنیو د راپور په اساس د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته رسېدلی دی. پاکستاني رسنۍ وایي چې ښاغلی خلیلزاد له چین وروسته اسلام آباد ته تللی او ټاکل شوی چې د دې هیواد له مشرانو سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړي. په همدې حال کې د طالبانو د قطر دفتر هم ویلي چې د طالبانو د مرستیال مشر ملا برادر په مشرۍ د دوی یو پلاوی پاکستان ته تللی دی. د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر لیکلی دی چې د طالب استازي دغه سفر د پاکستان په رسمي بلنه تر سره کیږي. نو موړي له پاکستاني چارواکو سره د طالبانو د خبرو د اجنډا په اړه څنډې ویلي خو یادونه کړې چې دوی به پر یو لړ مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. په همدې حال کې د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت که څوم پاکستان ته د طالب استازو او خلیلزاد د سفر په اړه ډیر جزئیات نه لري خو چې د سیمې هیوادونه باید د افغان سولې د پروسې د سنچاري په برخه کې مرسته وکړي. د دې وزارت ویان د ناجی انوري ازادي راډیو ته ویل
موږ دغه ټول خپل منطقوي او بین المللي همکاران څخه مننه کوو چې په دې اړه باندې هڅې کوي، مګر دغه هڅې باید د افغانستان د سولې پروسه تر تاثیر په منفي توګه باید تر تاثیر لاندې رانه وړي. یعنی موږ د ټول خپل بین المللي او منطقوي همکاران څخه هیله مو دا ده چې دا پروسه تسهیل کړي.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا طالبانو سره د مذاکراتو تر لغوه کېدو وروسته دا د سیمې هیوادونو ته د طالبانو څلورم سفر دی. وړاندې طالب استازو روسي، ایران او چین ته سفرونه کړي وو چې د افغانستان د سولې په ټپه درېدلې بهیرې د بحث له موضوعاتو څخه وو. په همدې حال کې تېره ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د سولې هلې ځلې بیا له سره پیلېږي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د اکرام الله اکرام په راپور کې مو اوریدل چې حکومت وایي سوله ورته لومړیتوب لري، خو هغه سوله چې د افغان حکومت په مالکیت ترسره سي. بلخوا راپورونه کې ویل سوي دي چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبان یو هیات اسلام آباد ته ځي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم پاکستان ته تللی دی. د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا وایي چې پاکستان ته د طالبانو سفر به پر سولې مثبت تاثیرات ولري. دی وایي معلومات نه لري چې په دې هیواد که با طالب استازی زلمی خلیلزاد سره وګوري او که څنګه. له شغلی سید اکبر اغا سره اکرام الله اکرام مرکه کړي. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړي چې د دې سفر په لړ کې به د دوړو اړخونو د خبرو اجنډا دقیقا څه وي.
زه فکر کوم چې د مذاکراتو توقف چې اوسو، په هغه وخت کې طالبانو وویل چې موږ به د اسیا بعضې ممالکو کې، البته هغه همسایه مملکتونه چې دي، څلور مملکتونه دوی یاد کړي وو چې موږ به دغو ته سفرونه کوو، لکه مثلا چین او ایران او روسیا، پاکستان، دا خلک دغه مملکتونه په نامه یاد کړي وو. نو بیا هغه درو مملکتو ته ولاړه، یو پاکستان پاتو. نو دغه وخت دغه جدول په اساس باندې زما فکر باندې اوسه پاکستان په جدول کې وو د دوی. نو دوی ولاړه اوس پاکستان ته. نو زه فکر کوم چې خبره د مذاکراتو د توقف وه. پدلس کې دوه مطلب وو. یو مطلب دا و چې د خلکو تشکاره کې زما په فکر باندې خلکو ته چې مر په افغانستان کې د مذاکراتو خبره زموږ د خوانه د ماتله سوې، یعنی موږ صلح غوښتن کیو. دوه مطلب فکر باندې دوی به دا مطلب هم لري چې د افغانستان مشکل چې دی هغه د آسیا د ممالکو یو مشترک مشکل دی. هغه خپل په خو په تر کې دی د امریکایانو سره چې دلته خارجیان دلته په افغانستان کې وي، کنن افغانستان ته دی خطر متوجه وي، سبب بل ملک کوي، سبب سبب بل ملک کوي. هغه ملکونه په دې سره کې دي. نو هغه غواړي چې دا غم کې وو، طالبان غواړي چې په دې غم او تکلیف کې وو، مشکل کې د ځان سره شریک وبولي. نو زه فکر کوم چې دا خبرې دي. نو دا خبرو لپاره مخکې هغه مملکتو تللی وو، اوس پاکستان پاتو پاکستان ته ځي.
هغه صاحب، د طالبانو استازي په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې پاکستانی رسنیو راپور خپور کړی چې زلمی خلیلزاد د امریکا ځانګړی استازی د افغان سولې لپاره دام اسلام آباد ته رسیدلی دی. ستاسو معلومات څه دي چې طالبان به په پاکستان کې له زلمی خلیلزاد سره خبرې کوي؟
زه فکر کوم چې دا موضوع اتفاقي پیښ شوې ده، یعنی دا نه معنی چې د دوی مصلحت سره چې خلیلزاد به د اخوا راځي او طالبان به د دې خوا ورځي، هلته به مذاکرات کوي. دا چې هلته ولاړ شي بیا که دوی په منځ کې ناستې اوسي جلا خبره ده. خو زما فکر باندې تر کوم حده چې زه پوهېږم، دا موضوع هغه سابقه موضوع ده، دا سفر چې سابقه طالبانو دا ترتیب کړی وو یا تنظیم کړی وو د هغه سفر په بنا باندې دي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، هغه سه پاکستان ته د طالبانو سفر په داسې حال کې چې پاکستان د طالبانو په مرسته باندې تورنیږي، بار بار تورن شوی هم د افغان حکومت له لوري نه، هم د امریکا له لوري نه، څومره د افغان سولې په برخه کې مثبت واقع کېدای شي ستاسو په نظر؟
زه دوی ویلی سم چې د آر همسایه ملک د افغانستان، که پاکستان وي، که روسان وي، که چینایان دي او که ایرانیان دي، هغه هم مثبت رول لوبولی شي. د یو همسایه ملک لکه افغانستان په باب باندې هم منفي رول لوبولی شي. خو موږ ټولو همسایهګانو ته خاص کوو چې زموږ په ملک کې د مثبت رول ولوبوي، دا دربدر او مظلوم ملک دي. نو زه فکر نه کوم چې طالبان خوداسې خلک نه دي چې هغه دلته منفي رول پرېږدي یا اجازه منفي رول ته ورکړي. نو طالبان هم د دې کوشش کوي چې دلته یو څوک مثبت رول ولوبوي، او کېدلی شي چې هغه ملک هم په اوسني حالاتو کې دوی دغه نه وکړي چې هغه منفي رول ولوبوي. او که منفي رول ولوبوي، نو زما فکر باندې نن ملت ټول په دې باندې پوهېږي چې منفي رول دی او د هغه په مقابل کې څه ویلی.
د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر پخوانی طالب چارواکی سید اکبر آغا و چې پاکستان ته د طالبانو د یو هیئت او همزمانه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر او حالت د ممکنه باسونو په اړه خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له خاطر پردیس ناوړی.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت چارواکي وایي د تیر کال په پرتله په دایکندي ولایت کې د بادامو حاصلات 30% زیات شوي. د دې وزارت بیان اکبر رسمي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سکل په دې ولایت کې د بادامو حاصلات 5000 میټریک ټونه ترسیږي. د ښاغلي رسمي په خبره دایکندي 25 ډوله بادام لري چې ورته د ښه بازار موندلو لپاره هم هڅې روانې دي. د کرنې وزارت بیان وایي تر دا مهاله له دایکندي ولایت څخه هند او یو شمېر نورو هیوادونو ته بادام صادر شوي دي او دغه لړۍ به په راتلونکي کې هم ګړندۍ شي، خو دقیق ارقام ورنکړل. د افغانستان متشبثینو بورډ چارواکي ویل پاکستان سره د افغانستان د پومبې یا مالچو قرارداد تر راتلونکي 10 ورځې پورې پای ته رسیږي. د دې بورډ رئیس رحیم الدین حاجی هغه د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که د دې قرارداد د پای ته رسیدو وروسته پاکستان افغانستان سره د پومبې په برخه کې راکړه ورکړه بند کړي، افغان سوداګرو ته به زیات زیان واوړي. د ښاغلي حاجی هغه په خبره حکومت ژمنه کړې وه چې د دې موضوع د ښه څېړلو او پاکستاني لور سره د خبرو لپاره یو پلاوی ټاکي، خو په خبره یې تر اوسه په دې برخه کې کوم اقدام نه دی شوی. د افغانستان د متشبثینو بورډ رئیس وی اوس مهال په هلمند، فراه، کندهار او کندوز ولایتونو کې له 16 څخه تر 15 فابریکې د مالوچو د تولید په برخه کې فعالیت کوي. او نن په کابل کې د 2 بهرنیو اسعارو پر وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ 1.5 پوله، یو روس په 80 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 50 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 1100 افغانۍ، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستانی روپۍ 1500 افغانۍ.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. شمالي کوریا نن د ختیز ساحل په ساحل پر لوري لښت لږه یو توغندۍ وشتلې چې جاپان وایي د دې هیواد اقتصادي زون ته رسیدلې ده. جنوبي کوریا هم ویلي چې دغه میزایل شایع له یو تل څخه وشتل سوی وي. ملالی بشیر د موضوع تعقیب کړي. ملالی جان، خبرونې ته شر غلط په سر کې کدار ته وایي چې د امریکا ولسمشر د شمالي کوریا له مشر سره روان کال کتلې و، له هغې راهیسې د څوم وار دی چې شمالي کوریا توغندۍ توغوي.
مننه صالح صاحب، لکه تاسو چې څنګه ویل د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په جون میاشت کې لیدلې و، او دا له هغه راهیسې د شمالي کوریا نهم ځل دی چې توغندي وشتلې دي. یوازې په اګست میاشت کې شمالي کوریا 15 د توغندوی تجربه کړې وې. دواړو هیوادونو هغه مهال ویلي و چې دوی به د کوریا ټاپو وزمې له اټومي وسلو څخه د پاکولو په هدف خپلې خبرې بیرته پیل کړي او په دې اړه به کار وکړي. له اټومي وسلو او توغندیو پروګرام څخه د شمالي کوریا د پاکولو په هدف مذاکرات د روان میلادي کال له فبروري میاشتې راهیسې پرمختګ نه دی لیدلی. ټرمپ له کیم سره په فبروري میاشت کې په ویتنام کې لیدلی وه. اوسنی توغندي په داسې حال کې ویشتل سوي دي چې یوه ورځ مخکې شمالي کوریا اعلان وکړ چې له امریکا سره به خپلو خبرو ته دوام ورکړي.
او د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ به دغه مذاکرات کله پیلېږي په دې اړه څه ویل سوي دي؟
صالح صاحب، دواړو هیوادونو به د کاري کچې خبرې 3 ورځې وروسته، یعنی د اکتوبر په 15 پیل کړي. دوی توافق کړی دی چې د اکتوبر په 4 به له یو بل سره لومړی تماس ونیسي او وروسته به د کاري کچې خبرې پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په سپتمبر میاشت کې وویل چې واشنگتن تیار دی له شمالي کوریا سره خبرې وکړي، او په دې باور دی چې دا اقدام ډیر مهم دی. که څه هم د امریکا د ملي امنیت په خوانی سلاکار جان بولټن د دوشنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې شمالي کوریا هیڅ اراده نه لري چې له اټومي وسلو څخه خلاص واخلي.
ډیر مننه له ملالی بشیر څخه. مو وردل چې شمالي کوریا نن د ختیز ساحل پر لوري یو توغندۍ وشتلې چې جاپان وایي د دې هیواد اقتصادي زون ته رسیدلې ده. دا موضوع شاید د زیاتو هیوادونو د عکس العملونو د پرېدو سبب سي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کابل کې نن ورځپاڼو یو ور بیا د تیرو ولسمشري انتخاباتو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. اکرام الله اکرام یې مهم ټکي راټول کړي.
سرخط ورسپان خپل سرمقاله په دې پښتنه پایل کړي چې د ټاکنو پایلې به بیا ټاکنې شي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې د پایلو له رسمي اعلان وړاندې یو شمېر نوماندانو د خپلې بریا اعلان کړی او ځینې خو یې لا سر له اوسه د پایلو له منلو انکار کړی دی. سرمقاله لیکونکي لیکي کې همدې مسایلو ته په کتو فکر کېږي چې یو شمېر نوماندان په لوی لاس غواړي د ټاکنو ملي پروسه چې د امنیتي ځواکونو په سرخندنو د ټاکنیزو کمیسیونونو په نسبتا ښه مدیریت او د خلکو په پراخه ګډون بریالی شوه ناکامه وښیي او پر وړاندې خنډونه جوړ کړي. سرمقاله لیکونکي لیکي چې د قانون له مخې د ټاکنو د پایلو اعلان د ټاکنیزو کمیسیونونو واک او مسولیت دی او بل هیڅ مرجع په دې اړه د اعلان او نظر څرګندولو حق نه لري. د سرمقالې لیکوال له نوماندانو غوښتنه کړې چې باید دوی د افغانانو دا ملي پروسه زیانمنه نه کړي او د کمیسیونونو پریکړو او اعلان ته په تمه شي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا په ټاکنو کې له بایومیټریک پرته د رایو شمیرل تقلب او خیانت بللی دی. د دې ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي دي د ټاکنو د خپلواک کمیسیون هغه پریکړه چې له بایومیټریک پرته استعمال شوی رای د حساب وړ نه دي باید ټول اړخونه ومني. د سرمقالې لیکوال په دې برخه کې د افغانستان د مشرانو جرګې د رئیس فضل هادي مسلم یار د تیری ورځې څرګندونې غندلی چې ویلي و له بایومیټریک دستګاه پرته کارول شوی رای باید وشمیرل شي. د سرمقالې لیکوال باور لري چې په دې پروسه کې له بایومیټریک دستګاه پرته کارول شوی رای په درغلي صندوقونو ته اچول شوی دی. د سرمقالې لیکوال تور پورې کړی چې ګوندې د ښاغلي مسلم یار څرګندونې په دې پروسه کې د پراخه درغلۍ په معنا دي. د سرمقالې په پای کې راغلي دي چې کمیسیون باید پاکې رایې له ناپاکو جلا کړي ځکه د سرمقالې د لیکوال په باور که دا ځل هم د پاکو رایو ځای په درغلۍ اچول شوي رایې خپلې کړي نو په دې پروسه به د ملت باور بیخي له منځه ولاړ شي. دنیا ورځپاڼې بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تداماچی یاماموتو څرګندونې راخیستې چې ویلي دي نوماندان دې د ټاکنو کمیسیون پایلو ته منتظر پاتې شي. وړاندې په مطلب کې د ښاغلي یاماماتو له قوله راغلي دي هغه ارګان چې د ټاکنو پایلې اعلانولی شي د ټاکنو کمیسیون دی او باید نوماندانې پریکړو ته انتظار وباسي. او هشتې صبح ورځپاڼې بیا اندېښنه ښکاره کړې چې ګوندې د ټاکنو پایلې بحراني کېږي. د دې ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي دي چې د نوماندانو وروستۍ او څرګندونو ته په کتو فکر کېږي چې یو اړخ به هم د ټاکنو پایلې ونه مني. خو د سرمقالې لیکوال له کمیسیون غوښتنه کړې چې د ټاکنو لومړنۍ پایلې باید ژر تر ژره اعلان کړي تر څو د نارسمي بریا اعلانونه پای ومومي.
د امنیت او عدالت انتخاباتي ټیم مشر رحمت الله نبیل وایي چې ولسمشري انتخابات په اول پړاو کې ګټونکي نه لري. واصل وسل او نور تفصیل.
د عدالت او امنیت د انتخاباتي ټیم مشر رحمت الله نبیل د دولت جوړونکو او ثبات او همپلنې د ټیمونو برعکس ټینګار کوي چې د میزان د شپږمې ولسمشري ټاکنې په لومړي پړاو کې ګټون کې نه لري. ښاغلی نبیل د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې د افغانستان خلکو د ګڼو ګواښونو په منلو سره رای ورکړي او درغلۍ ورته په هیڅ صورت د منلو نه دي. رحمت الله نبیل د سپینو او تورو رایو پر بیلوالی ټینګار وکړ او ویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د دوهم پړاو ټاکنو لپاره چمتووالی ونیسي.
با معلوماتی که داریم و سطح تقلب را که میبینیم
دی وی کوم معلومات چې موږ لرو او د درغلۍ او کچه چې وینو د ټاکنو لومړی پړاو ګټون کې نه لري. د انتخاباتو شفافیت باید ټینګ شي. د انتخاباتو کمیسیون باید د شفافیت له ټینګښت وروسته دوهم پړاو ټاکنو ته چمتووالی ونیسي.
ثابت بسازه کی میتونن انتخابات شفاف برگزار کنن.
د پداسیال کې د چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم او د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکو ټیم په انتخاباتو کې د بریاو اعلانونه کړي او ویلي دي چې انتخابات دوهم پړاو ته نه ځي. خو د عدالت او امنیت ټاکنیز ټیم مشر وایي چې له وخت مخکې د انتخاباتي ټیمونو لخوا د بریاو اعلانول هیواد ناورین ته بیایي. د شند ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیم له انتخاباتو مخکې ویلي وو انتخاباتي درغلۍ به دوی اړ کړي چې بیرته سنګر ته لاړ شي. دغو انتخاباتي ټیمونو د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غوښتي وو چې له هرې ممکنې لارې د شفافیت ټینګ کړي. ښاغلی نبیل زیاتوي چې پرته له بایومیټریکه رای ورته د منلو نه دي او په دغه بهیر کې زورواکي پرته له شخړې بله ګټه نه لري. خو د نوموړي د خبرو برعکس د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د دې جرګې د شنبې ورځې په عمومي ناسته کې وویل چې غیر بایومیټریک رای هم باید وشمیرل شي.
بل دوستان نه مې واورېدل چې انتخابات کمیسیون مشر ویلي چې بې بایومیټریکه رای شمارل کېږي نه دي په پلار به شمارو. ترلاسه د خلکو غوښتنه وکړه څه خیسه ده؟ د خلکو حق ته څنګه خوري؟
اجرائیه ریاست دی ویلامی په خبرولو سره د خاغلی مسلم یار د سرګندونې غیر مسولانه او غوښون کې بللې دی ویلې دی هیڅوک د حق نه لري چې د انتخاباتي کمیسونونو مسولین او کارکون کې وګواخي. په دغه ویلامی کې ویل شوی چې خاغلی مسلم یار د خپل دغه غوښ ژر تر ژره بیرته واخلي او د انتخاباتو له کمیسون څخه د ژر تر ژره بخنه وغواړي او عدلي او قضایي بنسټونه دي دغه موضوع تعقیب کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون له دې وړاندې ویلي دي چې شاوخوا 2500 ټاکنیزې درغلۍ ثبت کړي دي او په خبره دغه درغلۍ به په جدي توګه وڅېړل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون هم د تلې د شپږمې په انتخاباتو کې د شفافیت د ټینګښت ډاډ ورکړی دی. د دغه کمیسون د وروستیو معلوماتو له مخې په دغو انتخاباتو کې له 2.5 میلیون څخه زیاتو کسانو ګډون کړی دی. محمد واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د یادونې وړ ده چې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د خپلو پرونیو څرګندونو په اړه بښنه وغوښته او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې یوازې به بایومیټریک رایې اعتبار لري. په غزنی کې له پوځي عملیاتو سره سره د غزنی کابل لویه لار ناامنه ګڼل کیږي. حبیب رحمان تاثیر راپور لري.
د غزنی کابل لوی لارې موټر چلوونکي او مسافر پر دغه لار د میدان وردګو ولایت په مربوطاتو کې د نامنویو د پیښو له زیاتېدو څخه سر ټکوي. دوی وایي ډیری وخت وسلوال طالبان سړک ته راخیزي، له موټرانو څخه خلک شکته کوي چې د ځینو برخلیک یې خطرناک وي. دوی له دولت څخه د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي.
خالد اندړ د غزنی اوسیدونکی، د کابل کندهار لوی لار چې وردګو په مربوطاتو کې نام نه ده، نو دا باید په دې اړه جدي اقدامات وکړي ترڅو
وروسته مو بیا هم تر شل واره زیاته اړیکه ونیوله خو ځواب یې ورنه کړ. دا د میدان وردګو ولایت والی جنرال مظفر الدین یمین شمیره ده. غوښتل مو چې د لارې د تامین په اړه ورسره خبرې وکړو. په دغه شمیره د والی سیکرټر د سه شنبې په ورځ د ورځې په اوږدو کې څو ځله ځواب راکړ، خو ځواب به یې دا و چې والی په یو امنیتي جلسه کې بوختی. دې جلسې کرۍ ورځ دوام وکړ. جلسه به وه یا نه خو بریالي نه سو چې نظرې واخلو. که د میدان وردګو ولایت چارواکو له هر ډول نظر ورکولو څخه ځان وکیش، خو د غزنی والی بیا منی چې په دغه لاره کې مشکلات رامنځته سوي دي. وحیدالله کریمزی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د میدان وردګو له محلي او مرکزي چارواکو سره یې پر دغه لاره د بیزونو او پوستو د ایجاد خبره کړې ده.
په دې کې امنیتي ستونزې زیاتې دي. همیشه د غزنی خلک، تجاران، علما، وکیلان او دولتی مسئولین نور د امنیتي ننګونو ستونزو سره مخ کیږي. پلان شته دی افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د رهبرۍ چې د دغو شهرو د ښه تامین د امنیت په خاطر باندې د ځینو بیزو ایجاد او د عملیاتو اجرا ده. امیدواره یو چې انشاءالله دغه پلان زر تطبیق شي ترڅو غزنیوال د دغو لوی ستونزو نه چې ورسره لاس او ګرېوان دي او د دوی ژوند یې متاثره کړی دی خلاص شي.
وسلوال طالبان هم منی چې وخت په وخت د جنگیالی پر دغه لار سړک ته راخیځي. د یادې ډلې ویان زبی الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دوی ډیری وخت ترلاسه سوو راپورونو پر اساس په لاره کې کمینه اچوي او ټارګټ کسان له موټرو کښته کوي، خو په ملکي کسانو هیڅ کار نه لري. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې هم د دغې لارې په اوږدو کې د غزنی امنیه قمندانۍ ملکي معاون مرزا حسین سروش او له هغه یوه ورځ وروسته د دغه قمندانۍ تخنیکي امیر څارن امان الله عمری هم وسلوالو طالبانو له موټرانو کښته کړي او وژلي وو.
ستاسو له پیغامونو
زه د نظام د شپږمې په باره کې ټول افغانانو ته مبارکي وایم. او بیا دا نه یو څه کاندیدانو بیا چغ جګ کړ چې اوس درغلي روانه سوه او داسې سواج سوه. دغه کاندیدانو، ملکانو، مشرانو دې خلکو ته پیسې ورکړې وې، وعدې ورسره کړې وې چې زه زر رایه لرم، زه سل رایه لرم. په پخوا پرتله باندې چې ما دا درې وارې انتخابات سیاست جمهوریت رایه ورکړې ده او د ولسي جرګې مې ورکړې وه، د دې ټولو انتخاباتو پخوانیو کې دا شفافه وه. پخوا د ولسمشر او د ډاکټر صاحب اجرائیه رئیس د دې ترمنځ انتخابات چې یو نفر شل رایه ما اچولی شي، اوس له یوې نه بله رایه نه اچول کېده. ډېره شفافه او ډېره پورې انتخاباتو مونږ ټول افغانانو ته مبارکي وایو. که هر چا وګټله زمونږ ولسمشر ده، مبارکي ورته وایه. السلام علیکم.
زما ستونزه په دې ډول ده چې د ناظرونو خو د رایې ورځ په ناظرونو خپل دنده ترسره کړل، سپېڅلې دنده وه. په ډېرو شرایطو کې دوی راوتلي وه، نو واقعا نو زه ولسمشر اشرف غنی صدا اله کوم چې دا ناظرینو پیسې دې نه زندي د ناظرینو پیسې دې پل پر وخت ورکي هغه غو نه پیسې چې وي وزره دې کوي اکثر د ترغلي دې وسو یا 2000 دې 3000 دې د کامل خان پیسې نه دې ورکړي وای 2000 کالداري ورکړي دې ویني هغه غوانه دې کالداري وکړه د مسلمانو مشاق دې چور پل پیسې دې ورکي دا په دې شرایط سره وته دې ورنه د زجر دې دا پیغام پریږدم چې زما پیغام نشي چې مننه د زجر دې
زاتول سره نیو لایک نه خبرې کوم دا اوازی او انګیزی دی په رادیو او مطبوعاتو چې موږ اورو چې 9 میلیونه انسانانو په افغانستان کې د سټیکر لګولې ولې او له هغه چې 2 میلیونه خلکو راي ورکړه او دا هم دی یو سوال جيده د ما سټیکر باندې دا 16 میلیونه لري چې خلک انتخاباتو راي ته حاضر نه سول اول امیل دا چې طالبانو هغوی ته ګواښ کړی و ته باندې خلکو فکر کاوه چې په دې کې موږ خو یو ورته تکلیف زحمت جوړیږي او دویم امیل دا و ډیر والای د کاندیدانو دا خندل سنځه ولا او نه درلودل د برنامه مشخص د کاندیدانو د کاندیدانو هیڅ په مناظرو کې او په غونډو کې مشخص برنامه نه درلودل.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دولس نیم بجې دی د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناورو.
د طالبانو ډلې ویلي چې په قطر کې د دې ډلې د دفتر د رئیس مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی نن د پاکستان پلازمېنې اسلام آباد ته ځي. په قطر کې د طالبانو ویان سهیل شاهین پرون شپه په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د پلاوی بل پاکستانی چارواکو سره پر مهمو مسایلو بحث وکړي. په دوام کې شاهین ویلي چې له روسیې، چین او ایران وروسته دا د سیمې هیوادونو ته د طالبانو څلورم رسمي سفر دی. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر جان باس ویلې هغه رپورټونه اندیشمن کړي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به څه وخت د رای د راټولونې ملي مرکز پرانیزي. د خبرو شغلی باس پرون پر خپل ټویټر پاڼه کړې ده. په همدغه ټویټ کې جان باس زیاته کړې چې دا کار به د افغانستان د انتخاباتو په اړه ابهام او سرګردانی لا زیاته کړي. د امریکا سفیر ویلي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د رای د راټولونې د ملي مرکز موضوع له کورنیو څارونکو او افغانانو ته روښانه کړي. د کندهار امنیتی چارواکي وايي په دغه ولایت کې په دریو جلا پیښو کې دوه پولیس او 50 وسلوال مخالفین وژل شوی دي. د کندهار د پولیس وایان جمال نصر بارکسي زادر ډوت ویل دي چې د بریدونه په شورابا کولسوالي ارغنداب او دغه راز شاول کوټ او ارغنداب ولسوالي ترمنز سیمه کې شوی دي. طالبانو ترسته په دې اړه تفصیلونه ده کړي. د هلمند د والی ویان عمر ځواک ازادي رادیو ته تایید کړی چې افغان پوځیانو د لشکرګاه په نهمه حوزه کې له طالبانو سره جګړه کړې ده او دوړ خو ته تلفات اوښتي دي. خو ځواک د مرګجوب له دقیق شمیر نه دی یاد کړی. خو د پولیسو یوې سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې په دې برید کې اته پولیس وژل شوی دي. شمالي کوریا نن یو توغندۍ له ختیځ ساحل څخه توغولې دی. جاپان ویلي چې شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک پر خلاف دوه توغندۍ وشتلې دي او زیاتوي چې دا توغندۍ د دې هیواد ځانګړي اقتصادي سیمې ته رسیدلې دي. بل خوا جنوبي کوریا بیا وایي چې احتمال لري دا توغندۍ له اوبتلې څخه وشتل شوی وي. او په هانګ کانګ کې سلګونه کسانو نن د غشوانځي مخته تحصن پیل کړ چې د دې شوانځي یو تل اسکلنز د کوونکی د اعتراضونو پر مهال د پولیسو په ډزو ولکت.
زهرو کاروان